په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د یو ساعت پښتو خبرونه زه فریبا ظاهر د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې ارګ وایي د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له طالبانو سره د ایراني مقاماتو د وروستیو کتنو په اړه جمهور رئیس غني ته معلومات ورکړي دي. بلخو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ترکیه په خپل دریځ سره کولای سي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. دا به هم واوري چې د ایران سمندري ځواک اعلان وکړ چې په اتلانتیک سمندر کې به خپلې جنگي کشتۍ ځای پر ځای کړي. په دې خبرونه کې ګڼ نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید عباس عراقچی نن په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی. د کندهار ولایت څخه په ریپورټونو کې ویل شوی چې دغلته د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبلا وختی ده. او ریپورټونه وایي سمندري غلو د لویدیځ افریقا د بینین هیواد په ساحل کې و بروړونکي بیړۍ برمته کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید عباس عراقچی نن په کابل کې ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی. ارګ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د طالبانو سره د ایراني چارواکو د وروستیو کتنو په اړه ولسمشر غنی ته معلومات ورکړل او د افغان حکومت پر رهبرۍ او مالکیت د سولې پروسې د دوام په اړه د خپل دولت د تعهد پر دوام ټینګار وکړ. د خبر پاڼې په وینا په دې لیدنه کې دواړو لورو د دولت په دولت هر اړخیزو اړیکو د ارزښت، افغانانو پر رهبرۍ او مالکیت د سولې پروسې او بهار بندر څخه د غوره استفادې د سرنګوالي په اړه بحث او خبرې وکړي. د لوړ پوړي ایراني ډیپلوماټ په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې ایران په وروستیو کې له افغان طالبانو سره خپلې سولې د نتایج کړي. ایراني چارواکي وایي دا لیدنې د افغان حکومت سره په هم آهنګۍ کړي، خو افغان چارواکو تر اوسه پورې دا نه ده په ډاګه کړي چې له طالبانو سره د ایراني چارواکو دا پرله پسې لیدنې د دوی په همغږۍ او خوښه شوي او کنه. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې وو پولیس او شپاړس وسلوال طالبان وشل شوي. چارواکي دغه راز وایي چې شپاړس نور وسلوال د کندهار په خاکریز او میوند ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال وشل شوي. د کندهار د والي ویاند عزیز احمد عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د ناوې پر پوسته طالبانو برید کړی.
پولیس شیدان سوي څلور کسه پکښې زخمیان دي او همدارنګه وسلوالو مخالفینو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتی. شپاړس وسلوال وژل سوي او یوولس کسه پکښې زخمیان دي.
بلخه په کندهار کې د 215 متم قلي اردو قمندانۍ د کندهار په خاکریز او میوند ولسوالۍ کې د جلا جلا عملیاتو پر مهال د شپاړس وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. افغان چارواکي وایي د هوایي بریدونو او ځکنوي عملیاتو پر مهال په روزګان او زابل ولایتونو کې هم شل وسلوال طالبان وژلي او نه نور ټپیان کړي. د 215 متم قلي اردو مطبوعاتي مسول احمد صادق عیسا نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان کمانډوز واکونو د روزګان په مرکز ترینکوټ اړوند کوټوالو سیمه کې عملیات کړي چې پر مهال ولس طالب وسلوال وژل شوي. نوموړي همدارنګه د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې هم د دوهمې پلې لیوا د ځواکونو د عملیاتو پر مهال د درې طالب وسلوالو د وژل کېدو خبره کړې. په فرا کې بیا چارواکي وایي وسلوالو طالبان نن لږ تر لږه 15 دولتي کارکوونکي تښتولي. د فرا ولایت د ولایتي شورا دوو غړو د جرمني خبري اژانس ته ویلي دا دولتي کارکوونکي په فرا ښار کې خپلو کارونو ته روان وو چې د طالبانو لخوا برمته شول. د فرا ولایت یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل وسلوالو د ولایت د هزارې د مدیر په شمول درې تنه ځای پر ځای وژلي او یولس تنه نور یې له ځان سره پشترود ولسوالۍ ته تښتولي. د دې ولسوالۍ په ډېره برخه وسلوال طالبان واک لري. ریپورټونه وایي سمندري غلو د لویدیځ افریقا د بینن هیواد په ساحل کې یو بارلون کې بیړۍ نیولې ده. د بیړۍ عمله او ماڼوګانې لوټلې او شپږ تنه یې له ځان سره برمته کړي. د روسي انټرفاکس خبري اژانس نن وویل دا پیښه د جنوري د دویمې نېټې په سهار شوې ده او روسي چارواکو ته د بینن سمندري ځواکونو خبر ورکړی. په ریپورټ کې ویل شوي چې په دې کښتۍ کې د شل روسانو، څلور اوکراینیانو او دوو ګرجستانیانو په شمول شپږویشت کسان سپار وو. ځینو ریپورټونو بیا د دې بیړۍ د سپرو شمېر کم و زیات ښودلی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د منځني ختیځ د هیوادونو په سفرونو سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی پامپیو به اردن، مصر، بحرین، متحده عربي امارات، قطر، سعودي عربستان، عمان او کویت ته ولاړ شي. د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي چې خبریالانو ته د دې سفر په اړه معلومات ورکول وویل د پامپیو د سفر هدف دا دی چې متحده ایالاتونه منځني ختیځ نه پرېږدي. یو بل امریکایي چارواکي وویل چې پامپیو به د سعودي عربستان له چارواکو سره د جمال خاشقجي د وژلو قضیه راپورته کړي تر څو له هغه کسانو سره چې د دې خبریال په قتل کې لاس لري حساب وشي. جان بولټن بیا سیمې ته نن سفر کوي او دی به د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. بیا به ترکیې ته ولاړ شي او هلته به د امریکا ستر لوی درستیز جوزف ډانفورد هم د ملګرتیا وکړي. تمه ده چې دوی به پر ترکی چارواکو فشار راولي چې په سوریه کې پر کوردي وسلوالو چې امریکا د هغوی ملاتړ کوي د امریکایانو له وتلو وروسته حمله ونه کړي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي چې امریکایي پوځیان په افریقایي هیواد ګابون ته استول شوي. ډونالډ ټرمپ وویل په ګاونډي کانګو کې د امریکایي اتباعو او تاسیساتو د خوندیتوب لپاره دا سرتیری ګابون ته رسیدلي. ټرمپ پرون د کانګرس مشرانو ته په استول لیک کې څرګنده کړه چې د جنورۍ په دوهمه ګابون ته د امریکا اتیا تنه پوځیان ولاړل.
ولسمشر مانی ویلی چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال طالبانو سره د ایرانی مقاماتو د روسي وکټنو په اړه جمهور رئیس اشرف غنی ته معلومات ورکړي دي. په دې اند خبرونه کې به واورو. وروسته لاغه چې ترکیه ویل چې په پسرلی کې به د افغانستان د سولې په اړه درې اړخیزه غونډه جوړ کړي. د افغانستان د سولې علي شوروي ترکیه په خپل دریځ سره کولای سي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. د دغه شورا غړی قاضي محمد امین وقت وایي
په دې برخه کې موږ د هغوی د خواخوږي درناوی کوو او امید لرو چې په ټولې پروسه کې د افغانستان د خلکو مالکیت او بشرتوب ته د نظره ونه غورځول.
د افغانستان ولسی جرګې د افغان حکومت له هغه دریځ ملاتړ کړی چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي څرګندونو په اړه یې د وضاحت غوښتنه کړې ده. بلخوا د سرپل اوسیدونکي او ځایي چارواکي اندېښنه لري چې شایي طالبان د تیلو د استخراج پر څاګانو ولکه ټینګ کړي. د سرپل والی عبدالقادر آشنا
هدف و با خاطر به دست آوردن منطقه نفتخیز ولایت سرپل است. ما چند روز پیش هم در مصاحبه گفته بودیم که اول جدی بعد عملیات پاکسازی آغاز شود.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو. بر اوریدو ته بلنه درکوم. ورزوت خبرونه د سر موضوع ته ولسمشر مانی وای د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال طالبانو سره د ایرانی مقاماتو د وروستي کتنو پاړه افغان ولسمشر ته معلومات ورکړل. د ارګ څخه په ویلامي کې راغلی چې ولسمشر غنی نن سهار د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید عباس عراقچی سره په کتنه کې پر نورو موضوعاتو هم بحث وکړ. ایران په دې وروستي کې له طالبانو سره خپلې لیدنې تایید کړې دي. په دې اړه زموږ همکار یوسف ځدران د موضوع نور تفصیل راکوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو لړپړې پلاوی د افغان حکومت د مخالف ډلې طالبانو له استاذ سره د لیدو کاتو وروسته د کابل په سفر راغلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید عباس عراقچی د یو پلاوی په مشرۍ نن د شنبې په ورځ کابل ته راورسید چې له بیلابیلو افغان چارواکو سره د کابل تهران په دوه اړخیزو اړیکو او د سولې په روانو هڅو خبرې اترې کړې دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له طالبانو سره د ایراني مقاماتو د وروستیو کتنو په اړه جمهور رئیس غنی ته معلومات ورکړل. په دغه کتنه کې چې نن په ارګ کې ترسره شو دواړو لورو له طالبانو سره د بحث تر څنګ د افغانانو پر رهبرۍ او ملکیت د سولې پروسې او چابهار بندر څخه د غوره استفادې د څرنګوالي په اړه هم بحث او خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان تیرونه چې د افغان وویل چې د افغان طالبانو له استازو سره یې د غونډې قربتوب درلود چې د افغان سولې په اړه پکې خبرې اترې وشوې. بهرام قاسمی خبري غونډې ته ویل د طالبانو استازو د هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی سره مفصل خبرې وکړې. خدا چې د دوه خبرو نتیجې څه وي، نه افغان او نه هم ایرانی چارواکو تر اوسه څه ویلي دي. طالبانو هم د تیرې سه شنبې په ورځ د یوې خبر پاڼې له خپرولو سره تهران ته د دوی د یو پلاوي سفر تایید کړ. ویلي دي دا پلاوی د سیمې د هیوادونو سره د اړیکو په خاطر هغه هیواد ته لیږل شوی و. افغان حکومت بیا د افغانستان د سولې په خاطر د هیوادونو له هغو څو هرکلی کړی چې د افغانانو په مشرۍ د سولې لپاره یې ترسره کوي. دې ته په کتو د افغانستان د سولې عالي شورا د اجرایه پلاوي غړي وایي ایران له دوی سره ژمنه کړې چې په افغانستان کې د مثبت رول لوبولو هڅه کوي. عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل ایران هڅه کوي چې د طالبانو سره د خبرو له لارې په سیمه ییز اجماع کې ځان مخکښ کړي.
د سیمې هیوادونه هم کوشش کوي چې په همدغه اجماع کې ځان شامل کړي او په ګډه باندې د افغانستان د بحران لپاره د یو سیاسي مثبت حل لار پیدا کړي.
نو د طالبانو سره لیده کاته هم د همدغه هدف لپاره دي.
هغه چې موږ ته په څرګندونو کې ویلي وو هغوی وعده کړې وله چې هغه محدود تاثیر چې موږ په طالبانو باندې لرو موږ به د ځنه یو مثبت اړخ باندې به کار کوو تر څو چې په افغانستان کې د سولې ثبات لپاره یو څه کومک وکړو.
له دې سره د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم وایي د افغان سولې بهیر له ګړندې کېدو سره د ایران په شمول هر هیواد هڅه کوي چې په دغه بهیر کې خپلې ګټې وپالي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
مننه کوم له یوسف زدران څخه. دوستان و مریدل چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د طالبانو سره د ایراني مقاماتو د روسي حکومتونو په اړه افغان ولسمشر اشرف غنی ته معلومات ورکړي دي. خبره د افغانستان د سولې د بهیر ده، په دې اړه هڅې دوام لري تر دې راپور وبخشي. تر دغه سفر د مخه د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي وي چې هیواد به په پسرلي کې د افغانستان د سولې په اړه د درې اړخیزې غونډې کوربه وي. په همدې تړاو د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې ترکیه په خپل دریځ سره کولای شي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. په دې اړه راپور به د وصل وصل څخه وو.
وروسته له هغه چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغانستان د سولې په اړه د کابل، اسلام آباد او انقرې ترمنځ د درې اړخیزې غونډې د جوړېدو خبره وکړه، د افغانستان د سولې عالي شورا ځینې غړي له دغه هیواد غواړي چې په خپل پیاوړي دریځ سره د افغانانو په مالکیت او مشرۍ له دغه بهیر سره همکاري وکړي. قاضي محمد امین وقات د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ترکیه په سیمه کې د یو پیاوړي هیواد او پاکستان او روسیې سره خپلو ښو اړیکو ته په پام سره کولی شي د افغانستان د کشالې په هواري کې اغیزمن رول ولري.
خیر، ترکیه خو یو مستقل او قوي هیواد ده. هغوی چې موضوع نیسي او موقف نیسي د پاکستان او افغانستان به په جریان کې وي، خو نه د چا په لارښوونه بلکې په خپل صلاحیت او مسؤلیت او هغه خواخوږي چې د افغانستان د خلکو سره لري. په دې برخه کې موږ د هغوی د خواخوږي درناوی کوو، خو امید درو چې په سولې پروسه کې د افغانستان د خلکو مالکیت او بشرتوب دا د نظر ونه غورځول.
خغلی وقات په ټینګار سره وایي هر هیواد یا نړیوال سازمان چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغانستان د سولې په برخه کې هڅه کوي دوی ملاتړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد به په پسرلي کې د افغانستان د سولې په اړه د درې اړخیزې غونډې کوربه وي. خغلی اردوغان د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په انقره کې په ګډ خبری کانفرنس کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د افغانستان، پاکستان او ترکیه درې اړخیزه غونډه مهمه وبلله. بلخوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان په پرونی خبری کانفرنس کې بیا ویلي چې افغانان له جګړې ډیر کړیدل او سولې ته سخته اړتیا لري. د خغلی خان حکومت په دسمبر کې په متحده عرب اماراتو کې د امریکا او طالبانو د استازو د کتنې په تنظیم کې مهم رول درلود. د دغې ناستې په دوام د سعودي عربستان په جده کې هم د افغانستان د سولې په اړه د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د یوې ناستې د جوړېدو خبر ورکړ شوی و، خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د ابوظبي تر ناستې وروسته د جدي غونډه په پلان کې نه وه، خو له امریکا سره د دوی ناستې دوام لري. خغلی مجاهد ویلی له امریکا سره به د خپل بلې ناستې په اړه ډېر ژر له رسنیو سره جزئیات شریک کړي. له دې مخکې افغان حکومت هم ټینګار کړی که چیرې طالبان افغان حکومت سره خبرو کولو ته حاضر نشي دوی به خپل مرکچی پلاوی جدي ته ونه لیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړی سید علي کاظمي هم د سیمه ییز اجماع په چوکاټ کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د ترکیې پر اغیزمن رول او اقداماتو ټینګار کوي.
طبیعتاً ترکیه هم یک از کشورهای تاثیرگذار است.
دی وایي طبیعتاً ترکیه یو له اغیز لرونکو هیوادونو څخه ده که دوی له یوې پیاوړې ارادې سره پریکړه وکړي کولی شي پاکستان ته قناعت ورکړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې رښتینی ګامونه واخلي. ترکیه په افغانستان کې د ناټو ځواکونو په چوکاټ کې فعالیت لري او وړي کې هم له افغانستان سره ښه او دوستانه دي. د چارو شنونکو وای ترکیه په سیمه کې له بنفوزه اسلامي هیوادونو څخه ده چې کولای شي خپل دې موقف ته په پام سره طالبان هم افغان حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅوي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا د ترکیه د ولسمشر دغه څرګندونو هرکلی کړی چې وایي هیواد باید د افغانستان د سولې په اړه د درې اړخیزې غونډې کوربه وي. په همدې حال کې افغان سیاسي کارپو ودیر صافی پاکستان او روسیې سره د ترکیه شو اړیکو ته په پام سره د افغانستان د سولې په برخه کې د ترکیه هڅې اغېزمنې بولي. له ښاغلي ودیر صافی سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه د ترکیه د غونډې په اړه پوښتنه کړې.
خبر خدا ده چې ترکیه د پاکستان سره په خوانه نږدې و ډېرې ښې اړیکې ورسره لري. نو کله چې دا موازنه د قدرتونو د جهان په دې منطقه کې موږ او تاسې ګورو یو څه تغییر کړی دی. ترکیه د روسیې سره نږدې شوې ده او پاکستان هم د روسیې سره روابط شروع کړي دي. نو امکان لري که دوی کوم آینده پکتو پلان ولري چې پاکستان ځان ته یقیني کړي د خپلو اړیکو او نه ځپلو د امریکا د خوانه، نو بیا کېدای شي چې د ترکیې او د دوی خبرو ته اهمیت او ارزش ورکړي. مګر که کرونولوژي لحاظه ونیسو چې ترکیه موږ سره څه کړي دي او دا موضوع حلوله شي که نه، خو نو ترکیه دې باندې به نه وي قادره چې د افغانستان موضوع چې اوس هم منطقوي او هم نړیوالې سبقې ډېرې قوي درلودلې دي او لري یې چې یوازې ترکیه رامخکې شي او موږ موضوع حل او فاصل کړي.
استاد مخکې د دې نه ټاکل شوی وه چې همدا میاشت یا هم ښایي همدغه اونۍ په جده کې د ابوظبي په دوام باندې د سولې یوه غونډه جوړه شي، خو دا غونډه ونه شوه او طالبان ویلي چې موږ په جریان کې نه یو د دې غونډې. فکر کوئ چې دا غونډه امریکایي چارواکو یا سعودي عربستان تر اوسه پرې په دې اړه څرګندونې نه دي کړي چې دا غونډه ولې وځنډېده او طالبان هم په جریان کې وایي موږ نه یو. د دې لامل تاسو څه ګڼئ؟
خبره خو دا ده چې زه فکر کوم چې تر اوسه پورې خبرې د امریکایانو د طالبانو منځ کې که پیل شوي پیل شوي به یي، مګر هغه پړاو ته نه دي رسېدلي چې دوی نتیجې ته سره رسېدلي اوسي او یا یو بل سره قانع کړي اوسي. هر کله چې هغه پخوالي ته د امریکې او د طالبانو خبرې ورسېدلې، بیا به طالبان هره ناسته د افغاني لورې خوا سره مني چې هماغه عملي کې او څه چې تضمین د امریکا د خوا نه اخیستی. تر اوسه د امریکا سره دوی خبرې شروع شوي دي، نهایي شوي نه دي. زما په فکر
نه، تاسې فکر کوئ چې د دغه جدي د ناستې ځنډ په څه کې دی؟
په همدغه کې دی چې دوی به سره نور هم یو څه چنې وهل لري او خبرې لري. هر کله چې سره موافقه د سعودي و طالبانو د امریکا تاریخ را وشوله، امکان لري بیا جرک سره کښېني.
یوه وروستۍ پوښتنه هغه ده چې استاد، د ابوظبي غونډه، د مسکو غونډه، مخکې د هغې نه په قطر کې غونډه، اوس د ترکیې غونډه، مثلا د جدې غونډه چې اوس وایي چې نه کېږي، دا ټولې آیا فکر نه کوي چې د افغانستان د سولې موضوع یو څه تیت ده او باید راټوله شي؟ مثلا دغه ناستې اماهنګ شي غونډې که هر هېواد کې هر څوک مثلا وایي چې مونږ د افغانستان د سولې لپاره غونډه جوړول، بل وایي مونږ یې جوړول.
دا صحیح خبر، دا صحیح خبره دا غل اخو خبره دا چې دا خبره کول چې د خبرو په مرحله کې وي، دا هم دا څه شکل نشي. مو مثلا د نو نشو یو هم کې د ویتنام او د امریکا خبره کېدل درې کال په دې وخت کې دل چې مونږ کو بایزوی مې سر کینو کا کوروي کا مربا په یوازې مې په شکل باندې خبر نو دا خبره د افغانستان هم دا لانجمونی شوی دی او دی شوی دی او هر خوا پکی لاس لوی لاسونه پکی دیر دی اغا کیسونو که چه یوازی یو مملکت و یو بل مملکت وی اغا حسانه ده حلوله. اما دا چه دی منطقه تولی وادونه پکی لاس لوی او نریوال سات هم وادونه پکی لاس لوی اوار یو اخپل اغراض و انبیال لوی دا با دیر نور لسچند دا سه ناسه هموشی ترڅو یوې اصلي ناستې ته راشي چې هلته پرېکړو چې په دې موضوع د لانجې باندې.
افغان سیاسي کارپوه ودیر صفایی و.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د افغانستان ولسی جرګې د افغان حکومت له هغه دریځ ملاتړ کړی چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې. د دغې جرګې دوهم مرستیال امیر خان چې د ولسی جرګې د نن ورځې د عمومي غونډې مشري هم کوله وویل چې امریکا باید له هغه څخه چې د تاریخ په اوږدو کې په افغانستان پیښ شوي دي ځان خبر کړي. وصل وصل نور تفصیل راکوي.
د افغانستان ولسی جرګه د حکومت هغه پریکړه پر ځای بولی چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستیو سرګندونو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې. د دغې جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د ولسی جرګې د شنبه ورځې عمومي غونډې مشري هم کوله ډېره د دغې جرګې د یو شمېر وکیلانو د سرګندونو او اندېښنو له اورېدو وروسته داسې ویل:
چې جرګه د حکومت هغه درې چې د افغانستان جرګه غوښتنه چې د امریکا رئیس جمهور یا د نمائندګان دی په دې اړه باندې وضاحت ورکړي.
خغلی یارداشن ویل امریکا باید له هغو تاریخي مسایلو ځان خبر کړي چې د تاریخ په اوږدو کې افغانانو تجربه کړې دي. د پداسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د چرشنبه پر ورځ ویل په داسې حال کې چې امریکا له افغانستانه شپږ زره میله لرې ده، ولې په دغه هیواد کې ده او ولې اوس روسیا، هندوستان او پاکستان هلته نه دي چې د تروریستانو په وړاندې جګړه وکړي. د امریکا ولسمشر دا هم ویلي هغه مهال چې په 1990 میلادي کال کې شوروي اتحاد افغانستان ته په هغو تروریستانو پسې ولاړ چې دوی ترې ډارېدل سم کار وو. د ټرمپ وینا د افغانستان جګړه سخته وچه شوروي اتحاد له مالی ستونزو سره مخ کړ او بالاخره شوروي اتحاد په روسیا بدل شو. ډونالد ټرمپ طالبان او داعش د امریکا دښمنان ګڼلي ویل دي چې چرته چې خپل دوی په جګړو بوخت وي نو امریکا ولې هلته ځان خکیل کړي. وروسته له هغه د افغانستان ولسمشر مانی د امریکا په ډیپلوماټیکو پالیسیو کې د بدلون لامل د دغو سرګندونو په اړه د وضاحت غوښتنه وکړه. ولسمشر مانی وایي د امریکا په رسمي پالیسیو سرګندونو کې توپیر لیدل کیږي، نو ځکه له هغه هیواده د ډیپلوماټیکو لارو د ځینو پالیسیو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې ده. ارګ دی ویلمې په خبرولو سره پرته لدی چې د چانو وخت ویل دي چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې یوازې د دغه هیواد د امنیت په خاطر نه بلکې د نړۍ او ملګرو هیوادونو د امنیت په خاطر راغلي دي.
زموږ خلاص د رادیو اوري. د کندهار په سپین بولتک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې اووه پولیس او شپاړس وسلوال طالبان وژل شوي دي. صادق رښتینی په دې اړه تفصیل راکوي.
د کندهار د والی ویان عزیز احمد عزیزی ازادي رادیو ته وویل چې تېر شپه د کندهار د سپین بولتک ولسوالۍ د ناوې پر پوسته د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې اووه پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د عزیزی په وینا په دغه جګړه کې چې څو ساعته یې دوام کړی شپاړس وسلوال وژل شوي او یوولس نور ټپیان شوي دي.
تېر شپه وسلوال مخالفینو د بولدک کولسوالۍ اړوند د ناوې پر پوسته حمله کړې چې څو ساعته یې دوام کړی. پایله کې اووه پولیس شهیدان شوي، څلور کسه پکښې زخمیان دي او همدارنګه وسلوال مخالفینو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتی. شپاړس وسلوال وژل شوي او یوولس کسه پکښې زخمیان دي. په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو څخه درې جسدونه او یو شمېر وسلې هم پاتې شوي دي.
بلخوا په کندهار کې د 215 متل کلي اردو قمنداني د کندهار په خاکریز او میوند ولسوالۍ کې د جلا جلا عملیاتو پر مهال د شپاړسو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او اولسو نورو د ټپ کېدو خبر ورکوي. د 215 متل کلي اردو د بیان مرستیال محمد صادق عیسی وایي دغه وسلوال په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د مځکنیو عملیاتو پر مهال وژل شوي.
د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ په تور تپه په ساحه کې عملیات ترسره کړه. په نتیجه کې یوولس تنه ترهګر وژل شوي دي چې په وژل شوي کې یو تن د دوی قمندان هم شامل دي او همدارنګه دیارلس تنه نور دهشتګان او تروریست تپیان شوي دي چې په دې کې درې تنه سر ګروپان یعنی قمندانان شامل دي چې نمونه یې میرویس، حاجي کاکا او نورانی دي. همدارنګه د 215 متر کورو اردو د دې درېمې پرېلوا قمندانۍ د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ په مربوطاتو کې عملیات ترسره کړل. په نتیجه کې 15 تنه وسلوال ترهګر وژلې دي او څلور تنه تپیان کړي دي.
د 215 متل کلي اردو قمندانۍ دغه راز مهاله د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د دوو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د امنیتي چارواکو د دې سرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
بیا هم پر همدې مسایل باندې پاتېږو. د سرپل ولایت ځینې ځایي اوسېدونکي اندېښنه لري چې طالبان شاید د تیلو د استخراج پر څاګانو ولکه ټینګه کړي. دوی اندېښنه لري چې له دې سره به دغه وسلوال په مالي لحاظ بسیاسي او پرمختللي تجهیزات به ترلاسه کړي. صالح محمد صالح په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په سرپل ولایت کې د ځایي اوسېدونکو او فعالانو اندېښنه دا ده چې طالبان شي په څلور ساحو کې د تیلو څاګانو ته امنیتي تهدید پیښ کړي. د تیلو دغه څاګانې د سرپل ولایت په انګوت، قشقري، اقدریا او بازارکمی کې موقعیت لري. د سیاسي مسایلو تحلیلګر سید اسماعیل مشفق سنجي ازادي راډیو ته وویل په دغو ساحو کې څه باندې 4.5 میلیونه ټونه تیل تثبیت شوي دي. خو ښاغلی سنجي اندېښنه څرګندوي چې شای وسلوال طالبان دغو څلورو ساحو ته امنیتي تهدید پیش کړي.
که حکومت لاس تر زنه ناست وي، پام ونه کړي، له شک پرته د سرپل څلور ساحې بچې تیل پکې دي د طالبانو لاس ته ورشي. د قشقري نفتي ساحې نقلي وسایط له دې جملې رینجر او نور موټرونه به د طالبانو لاس ته ورشي.
د سرپل والی هم اندېښنه لري چې وسلوال طالبان هڅه کوي د سرپل پر نفتي ساحو ولکه ټینګه کړي. عبدالقادر اشنا وویل افغان حکومت تر اوسه د دې ستونزې حل ته جدي پام نه دی کړی.
دا دوی هدف د تیلو پر څاګانو ولکه ټینګول دی. په پام کې و د روان لمریز کال د مرغومي یاچدي پر لومړۍ نیټه تصفیوي عملیات پیل شي چې تر اوسه دا کار نه دی شوی. په دې اړه مې له لوی درستیز او د کورنیو چارو وزارت له لوی مهم سره خبرې وکړې. ورته مې وویل چې زموږ پوځي کرښه ماتیږي او عاجله مرسته راسره وکړئ.
د سرپل ولایت د نفتي ساحو د خوندیتوب لپاره ولایتي شورا هم له افغان حکومت څخه د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د سرپل ځینې مدني فعالان وایي سره لدې چې دغه ولایت د تیلو لوی زیرمې لري، خو لا هم د هیواد تر ټولو نیستمنو ولایتونو کې شمیرل کیږي. د سرپل د بلخاب ولسوالۍ یوه تحصیل کړي ځوان راشد حکیمی ازادي راډیو ته وویل
مردم سرپل بسیار زیات فقیر
د سرپل اوسیدونکو ډیر نیستمن دي. په داسې حال کې چې ګاز د تیلو څاګانې او قانون لري، خو دولت د دغو زیرمو په برخه کې هیڅ پام نه دی کړی. جګړه ده، بیکاری ده، خلک نور هیوادونو ته کډوال کیږي. په سرپل کې د خلکو وضعیت ډیر خراب دی.
د سرپل چارواکي وایي د سرپل 80% اوسیدونکو د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او په سلو کې 50 وګړي یې په دښتو کې استوګنه لري چې د ژوند له لومړنیو اسانتیاو هم بې برخې دي. د دې په باور که چیرې د امن په فضا کې د نفتي ساحو معیاري استخراج ته زمینه برابره سي، په لسګونو ځوانانو ته به کارونه پیدا سي او د ټول افغانستان اقتصادي ودې ته به لاره هواره سي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اورېدو سنوس په ونړیوال موضوع راوخلو. د ایران سمندري ځواک اعلان وکړ چې په اتلانتیک سمندر کې به خپلې جنگي کشتۍ ځای پر ځای کړي. دا د امریکا متحده ایالاتونو په وړاندې د دفاع یو اقدام ګڼل کېږي. تهران په وروستیو کلونو کې د واشنگټن په وړاندې په پوځي ډګر کې یو لړ خبرداري ورکړې دي. د نړیوال ژنسونو په حواله سلیم محمد صالح دغه راپور کوي.
د ایران سمندري ځواک اعلان کړی چې په اتلانتیک سمندر کې به د 15 میاشتو لپاره څو جنگي کشتۍ ځای پر ځای کړي. د امریکا متحده ایالاتونو په وړاندې د ځواک شولو په هدف په سیمه کې د ایران د حضور هڅه ګڼل کیږي. فارس خبری اژانس چې د ایران پوځ ته نږدې ګڼل کیږي راپور ورکړی چې د دغو جنگي کشتیو د ماموریت د پیل لپاره ټول ترتیبات نیول سوي دي. د ایران امیر البحر تورج حسنی مقدم ایرنا خبری اژانس ته د جمعې پر ورځ ویلي وو د جنگي کشتیو دغه ماموریت به په راتلونکي لمریز کال کې پیل سي. د سهان په نوم څلور ماشینه جنگي کشتۍ به حق رهبری سوی میزایل لیږدوي چې تیره میاشتې د جوړولو اعلان وسو. فارس خبری اژانس وایي چې دغه جنگي کشتۍ به د لاتین امریکا په هیواد لکه وینزویلا کې چې ایران ورسره دوستانه اړیکې لري تم سي. د ایران په دغو جنگي کشتیو کې تر ټولو لوی دوی پرمختللي کشتۍ هم شامل دي چې دواړه د څرخیل وتوکو د لیږدولو وړتیا لري. د ایران د سهان په نوم جنگي کشتۍ د پخوانی بڼې جمران ډیره پرمختللې او اصلي بڼه یا ورژن دی. جمران په تیره لسیزه کې فعالیت پیل کړ. د ایران پر رسنیو کې سهند د منځني ختیځ تر ټولو ځواکمنه کشتۍ او د غربي آسیا تر ټولو پرمختللې جنگي کشتۍ ګڼل سوې ده. د ایران د پوځ یو مشر علي رضا شیخی ایرنا اژانس ته تیره میاشت ویلي وو رادار دغه کشتۍ نسی کشف کولی او د برېښنایي جنگي تجهیزاتو د لیږد وړتیا هم لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
د نورستان ولایت څخه عبدالحلیم یو پیغام راستولی دی وی چې تقریبا 100 معلولینو ته معاشونه نه دی رسیدلی. دی وی زده ولسمشر اشرف غنی څخه هیله کوم چې د دغو کسانو حقونه ته باید رسیدګي وسی. تازه خان سانسور د ننګرهار څخه راتلی کلی چې ایران هیڅکله د افغانستان سولې لپاره رښتینی نه دی او د په وینا ایران کوشش کوي چې د خپل اهداف لپاره هڅه وکړي. بلخوا رفی ولاد کندهار ولایت د ارغستان ولسوالۍ څخه ویلي دی چې زما په نظر سولې شونې نه ده ځکه چې امریکا او پاکستان سره په خلاص ول. نو اوس په دې سره ورسېدلو د کابل په وخت مازدیګر 4:30 ته یو ځل بیا له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید عباس عراقچی نن په افغانستان کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی. ارګ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال طالبانو سره د ایراني چارواکو د وروستیو کتنو په اړه ولسمشر غنی ته معلومات ورکړل. په فراه کې چارواکي وایي وسلوالو طالبان نن لږ تر لږه 15 دولتي کارکوونکي تښتولي. د فراه ولایت یو چارواکي ازادي رډیو ته ویلي وسلوالو د ولایت د حاضرۍ د مدیر په شمول درې تنه ځای پر ځای وژلي او 11 تنه نورې له ځان سره پشترود ولسوالۍ ته بیولي. افغان چارواکي وایي د هوایي بریدونو او ځمکنیو عملیاتو پر مهال په اوروزګان او زابل ولایتونو کې 40 وسلوال طالبان وژلي او 9 نورې ټپیان کړي. په ورته توګه د کندهار په سپین بولدک کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ پنختو کې و پولیس وژل شوي او 14 وسلوال طالبان ټپیان دي. چارواکي وایي دغه راز 14 نور وسلوال د کندهار په خاکریز او میوند ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال وژل دي. ریپورټونه وایي سمندري غلو د لویدیځ افریقا د بینن هیواد په ساحل کې او برلون کې بیړۍ نیولې او د بیړۍ عمله او ماڼوګانې لوټلې او شپږ تنه یې له ځان سره برمته کړي. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د منځني ختیځ د هیوادونو په سفر ځي.
لنج ملان خمرنه دوستانو تاسو کولی سي دا خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولي په تمه د ازادي رادیو ډاٹ کام. یوسف صدران د سپورتي خبرونو وړاندې کی.
د سپورت ورزنه هنداره
د بنگلاديش د سوداګریز کرکټ سیالي شپږم پړاو نن پیل شو. په دغه لیګ کې ټولې ولوبډلې شامل دي او وو افغان لوبغاړي هم پکې لوبيږي. شاهزاد محمدي، حضرت الله زازای، ګلبدین نائب، نجيب الله زدران، قیس احمدي، وقار سلامخیل او ظاهر خان هغه لوبغاړي دي چې په بي بي ال سیالیو کې د شپږ لوبډلو لخوا اخیستل شوی دي. د کرکټ لیګ په دغو سیالیو کې چې د بنگلاديش په قربت توپ تر سره کیږي ټولې 240 لوبي کیږي چې د راتلونکي میلادي میاشتې 13 به دوام وکړي. په کندوز کې د جنرال عبدالرازق په نوم د فوټبال سیالۍ پای ته ورسېدې. دا سیالۍ چې نن یې پایلو به د الماس غازی خان لوبډلې پاتل والی ختم شوې. دا سیالۍ د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق چې د اکتوبر د میاشتې 14 نیټه په یوه حمله کې ووژل شو په نوم 15 ورځې وړاندې پیل شوې وې. د فوټبال فدراسیون څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دغه لیګ کې 12 پیاوړو لوبډلو ګډون کړی و. د هندستان او استرالیا ترمن څلورمه ټیسټ لوبه د استرالیا په سیدنی لوبغالي کې روانه ده. هندستان سیال لوبډلې ته د 122 منډو هدف ایښی. استرالیا لوبډله بیا تر دې دمه له 4 وکټو سره 324 منډو ته اړتیا لري. دا لوبه که هندستان وګټي د استرالیا په قربتوب 3-1 پر وړاندې د ټیسټ سیالیو سیریز ګټي، خو که استرالیا وګټي د سیریز پایله 2-2 مساوي کیږي.
لایسته صدرنت خبرنه دوستان یو ځل بیا ورزو د انتخابات اړوند یو راپور ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن د کابل د سلګونو مرکزونو رای شمیره لاسره پیل شول. په ورته وخت کې د سیاسي ګوندونو یو شمیر څارونکي وایي چې د کابل ولایت په انتخاباتو کې پراخې درغلې موجود وي او پایلې به ورته د منلو نه وي. فیروزه عزیزی راپور کوي.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون په کابل کې د رایو دریس او مرکزونو رای بیا شمیري ترڅو د کمیسیون په خبره حق حقدار ته ورسیږي. د دغه کمیسیون وایي مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی وایي په دغه مرکزونو کې درغلي او سرغړونې شوي او دوی هڅه کوي چې پاکی رای له ناپاکو جلا کړي. نوموړي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سرشمیرنې دغه پروسه به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پر انتخاباتو د څارونکو بنسټونو او د نوماندانو څارونکو په حضور کې ترسره کړي.
دریس هوا مرکزونه یا فورم نلری او یا هم د پایلو فرمونه قلم خوردگی لري او یا هم فرمونه چیرې شبی زین مرکزونه د پایلو جدولونه نلری هې د انتخابات خپلواک میسن غواړي چې دغه مرکزونه کې رائے بیا وشمیر او تفتیش تری وکړي ټاکل شوی نن د دغه مرکزونو د رائے د بیا شمیرنې پروسه پیل شي او د دوه یا درې ورځو په ترڅ کې به پای ومومي
د انتخابات خپلواک میسون تر دې دمه د دوه درش ولایتونو او د هندوانو او سکانو د ولسی جرګې د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړې دي او د کابل او د کوچیانو د حوزې پایلې لا تر اوسه نه دي اعلان شوي. د دغه کمیسون مسؤلین وایي چې د درې سوه مرکزونو د رایو د بیا شمیرنې او پلټنو نه وروسته به د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې هم په ډاګه کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په یو شمېر ولایتونو کې نوماندان د انتخاباتو لومړنۍ اعلان شوې پایلې نه مني او آن په مظاهرو او اعتراضونو یې لاس پورې کړی دی. د سیاسي ګوندونو یو شمېر څارونکو هم د شنبې په ورځ په کابل کې د یو پریکړه لیک په خپرولو سره ټینګار وکړ چې د کابل حوزې د انتخاباتو پایلې به ونه مني. د افغانستان د پراختیا ګوند استازی اغلی بازګل سادات د یاد پریکړه لیک یوه برخه داسې ولوسته. هغه دلایل چې د کابل د رایو باطلولو لپاره ویل شوي وو بېخي سم وو او په روانو شرایطو کې یوازنۍ معقوله لاره دا ده. او ټول د سیاسي ګوندونو څارونکي هم له کمیسون نه غواړي چې د انتخاباتو شکایتونو کمیسون پریکړه ومني او په کابل کې بیا ځلې انتخابات ترسره کړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره هم د دغه کمیسون چمتووالی روان دی او تر اوسه د دوه میرمنو په ګډون درې اویا احتمالي کاندیدانو له دوی څخه معلوماتي کڅوړي ترلاسه کړي دي. خو یو شمېر ګوندونو او سیاسي څیرو مخکې تر دې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې ستونزو ته په اشاره سره ویلي چې اوسمهال انتخاباتي کمیسیونونه د سرطان په 9 د ولسمشرۍ د انتخاباتو د جوړولو توان نه لري او باید په دې برخه کې لازم اقدامات وشي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو د ازادي راډیو خبرونه له همې دمه لري چې هر ورځ د سهار لغو د ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ صفه 12.89 او د FM پر 3.15 صفه په ټول افغانستان کې خبريږي. اوس د خبرونه د اونیزو پروګرامونو وخت ورسېدلو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه پروګرام خبرېدو ته چمتو دي؟ په همدې ترتیب یې په کار سره ورو.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په روسیې کې د افغان سولې په اړه هلی ځلې په نړیواله کچه او په کور دننه تیزی شوې دي. تاسې به حتما خبر یاستئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته څو بیلابیل سفرونه وکړل. دا هغه څه دي چې په کور دننه یې افغانان سولې ته هیله من کړي دي. دا اونۍ مو د حقیقت څه دی روانه خپرونه همدې مسلې ته ځانګړې کړې ده. په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفیر پیری میاودون سره په کابل کې د ازادي رادیو رئیس حمید مومن مرکه کړی ده او په دغه خبرونه کې په دې باندې غږیږي چې په کابل کې اروپایي ټولنه د اصولې د روانو حلوزلو په اړه څه نظر لري او همداراز دغه پروسې سره دوی څومره همکاري کولای شي. په همدې مسلو باندې په دغه خبرونه کې غږیږو. هیله ده تر پایه مملتیا وکړي.
مننه خاغل سفیر چې موږ ته وخت راکړ سو په افغانستان کې د زونو مهمو مسایلو پاړه. البته له هغه ډلې نه د سولې د پروسې پاړه چې په اوس وخت کې زونو پرمختګونو ته پکې اشاره کوي له تاسو سره لنډ بحث لرو. غواړم خپل لومړی پوښتنه داسې مطرح کړم چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اوس ورځو کې خپلې هڅې ګړندې کړې دي. تاسو دغه هڅې ارزولې دي؟ دا هڅې تر اوسه پورې څومره بریالۍ دي؟
I think you know US have played always an important role.
زما په نظر دی کې هیڅ شک نشته چې د امریکا متحده ایالاتو له 2001 میلادي کال را په دی خو په افغانستان کې خورا مهم رول لوبولې دي. اوس چې د امریکا حکومت زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو لپاره خپل سازه ټاکلې پرختیا هم هڅونکې ده. خلیلزاد سمو د مخ کې زموږ له همکارانو سره په بروکسل کې هم لیدلې دي. زه فکر کوم چې تل د داسې هڅو ملاتړ پکار دی. د نړیوالې ټولنې باور دا دی چې په افغانستان کې د سولې پروسه باید افغان شموله او د افغانانو په مشرۍ وي. مهم ټکی دا دی چې یو پیاوړی مثبت او معنی لرونکی مشارکت باید رامنځته شي، او په دې کې د شک ځای نشته چې ښاغلی خلیلزاد دا مشارکت جوړولی شي. سمو دا مخکې موږ په ژنیو کې د افغانستان په اړه د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه غونډه کې ناستو، او په دې غونډه کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو لپاره ځانګړي استازي میرمن موګیرینی یو قوي پیغام ورکړ. پیغام دا و چې اروپایي ټولنه حاضره ده د سولې په بهیر کې چې د افغانانو په مشرۍ ترسره کیږي ګډون وکړي. میرمن موګیرینی د افغان سولې د بهیر لپاره 15 اساسي وړاندیزونه یاد کړل چې موږ د افغانستان د کاري چوکاټ په پام کې نیولو سره له دغو 15 وړاندیزونو څخه پر یوې کار کوو. دا کار دا ثابته کړي چې موږ په دې بهیر کې څومره ښه مشارکت لرلی شو. دلته بل هڅونکې ټکی دا دی چې ټول دا احساس لري چې دا یو په خاطره کې پاتې کیدونکې ورسته، ځکه دواړو خواو ته ښه کارونه کیږي او یا هم شوي دي. زما په باور دا یو ښه فرصت دی چې باید له لاسه یې ورنه کړو، او موږ په دې وخت کې د افغانستان خلکو پوره وړي.
مننه ښاغلی سفیر. ویا اته کاله کېږي چې افغان دولت او امریکا هڅه کوي چې طالبان خبرو میز ته راولي، خو دلته انتقاد دا ده چې په دې بهیر کې پاکستان همکاري نه کوي، چې دې حالت د افغان دولت او امریکا هڅې اغېزمنې کړې دي. په وروستیو کې د سیمې د پیاوړو هیوادونو لکه روسیا، چین او ایران همکاري هم اړینه بلل کېږي. ستاسو په نظر د سولې په بهیر کې د دغو هیوادونو نه همکاري چې په افغانستان کې کافي نفوذ هم لري، د سولې د هڅو په وړاندې یوه معنی نشي جوړولی؟
Would be a obstacle toward the peace process.
ډاډ
سره ویلی شم چې قضیه به داسې نه وي. اوس په کابل کې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ګډه غونډه جوړه شوه چې پکې پر اقتصادي او امنیتي مسایلو خبرې وشوې. له دې څو ورځې مخکې ولسمشر اشرف غني عمر داوودزی د سولې لپاره د سیمه ییزو هڅو د ګړندي کولو په هدف خپل ځانګړی استازی وټاکه. دغه ټاکنه د سیمه ییز توافق د ترلاسه کولو لپاره ده، نو دا یو څو ورځې نه بلکې تل پاتې سولې ته د رسېدو لپاره د هڅو یو واضح انعکاس دی. سولې ته د رسیدو لپاره اړتیا ده چې روانو هڅو ته د سیمې د هیوادونو ژمنتیا ترلاسه شي. دوی خپلې محدودې ګټې لري، خو فکر کوم چې په اوس وخت کې ملي ګټې باید مطرح وي. په افغانستان کې سوله د سیمې د هیوادونو په ګټه هم ده چې دا د سیمې د هیوادونو مشرانو ته ښه واضح ده، او دوی باید دا په یو پرېکړه لیک کې تفسیر کړي څو سوله ممکنه شي. او په دې برخه کې زموږ تحلیل مثبت دی.
که د روسیه او ایران همکاري ته راشو، نو دوی لمخکې نه له امریکا سره په تضاد کې دي، او په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مخالف دي. نو اروپایي ټولنه د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو په برخه کې څه کولی شي؟
Well, I'm not so sure. I think, but it's more.
زه په دې اړه ډاډه نه یم. دا مسله به خپلو امریکایي همکارانو ته پرېږدو، خو که د اروپایي ټولنې رول ته راشو، نو غواړم ووایم چې که تاسو زموږ اهداف د سیمه ییز اجماع لپاره د سړک پر نقشه یې کېږدئ، نو تاسو به د وصل لغت وګورئ. دا هغه لغت دی چې موږ اروپایان ډېر خوښوو، او دا زموږ په ډي این آی یا وینه کې شامل دی. د غوره اتصال، د خلکو د آزاد تګ راتګ، مالونو او د خدماتو مسله هغه څه دي چې موږ ورته زیات ژمن یو. یوازې په خبرو کې نه، بلکې موږ پرې عمل هم کوو. د سیمه ییز اتصال لپاره لکه اکثرنګ چې موږ پرې باور لرو، سیمه ییز اجماع د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پیاوړي کېدو سبب ګرځي. موږ له نورو هیوادونو سربیره له پاکستان سره قوي اقتصادي اړیکې لرو، او هڅه به وکړو چې د سوداګرۍ په زیاتولو سره د پاکستان سربیره د هغې ګټه افغانستان ته هم ورسیږي. دا سیمه له اقتصادي پلوه په نړۍ کې د اتو هیوادونو ټولنه ده، او زما په باور هڅه باید وشي څو بدلون راشي، او دا بدلون به د سولې په ګټه وي.
مننه ښاغلی سفیر. تاسو مخکې وویل چې اروپایي ټولنې د افغان سولې په برخه کې 15 ځانګړي وړاندیزونه ترتیب کړي دي. کله چې د دغو وړاندیزونو په اړه وضاحت راکړئ چې کوم موارد پکې شامل دي؟
خانم
میرمن موګیرینی د جنیوا په کانفرنس کې د دغو وړاندیزونو په اړه وضاحت ورکړی دی چې پکې د سولې او په تیره بیا د افغانستان د سولې لپاره له شریکانو سره په ګډه کار کول شامل دي. دا سوله د څو کسانو لپاره نه، بلکې د 15 میلیونو افغانانو لپاره. موږ د میرمنو او لګکیو لاندېښنو هم خبر یو. دا مسله په جنیوا کې د ولسمشر اشرف غنی لخوا په خبرو کې یاده شوه چې د سولې لپاره په کېدونکو خبرو کې سری کرخی موجود دي. ځینی موارد د خبرو وړ دي او ځینی نور بیا نه، لکه د میرمنو او ماشومانو حقوق په هیڅ یو میز به د خبرو برخه نه شي. دا سوله باید افغانانو پورې منحصره وي او اروپایي ټولنه حاضره ده چې د بین الافغاني مذاکراتو په چوکاټ کې خپل ماهرین او نظرونه شریک کړي. موږ د امنیتي ځواکونو په برخه کې د اصلاحاتو له اجنډا ملاتړ کوو او دا ځکه چې یو منظم او حساب ورکوونکی ځواک سولې ته د رسیدو بل ټکی دی. د پخوانیو جګړه مارانو د بیا ادغام مسله چې ژر یا وروسته به تر بحث لاندې راشي، خو خبره دا ده چې موږ د دغه جګړه مارانو د شمیر په اړه معلومات نه لرو. ممکن لسګونه زره کسان وي. د دغو جګړه مارانو دقیق شمیر باید معلوم شي، کنه نو د جګړې د بیا پیل امکان موجود دی. موږ کولی شو د ادغام په اړه خپلې تجربې شریکې کړو. بله مهمه مسله دا ده چې ځینې کسان داسې فکر کوي چې اروپایي ټولنه کولی شي د سولې یو تضمین کوونکی وي. دا په څه معنی؟ ممکن په دې اړه زیات برداشتونه موجود وي، خو د دې معنی دا ده چې کله چې دوه خواوې په خپلو کې سوله کوي، نو یو شمېر هیوادونه او یا هم بنسټونه باید هلته موجود وي، څو د دواړو خواوو لخوا د سولې د پریکړو د تطبیق څارنه وکړي. د دې لپاره دریم اړخ قضاوت او نظرونو ته اړتیا ده. موږ پخوا د نړۍ په ځینو برخو کې دا کار کړی دی چې بریاوې مو هم پکې درلودلې. موږ د یو ناپیلي بنسټ په توګه فعالیت کوو. موږ له افغانستان څخه ملاتړ کوو، خو په دې برخه کې ناپیلي نظر لرو. هغه دا چې د وخت تیریدا به دا جوته کړي او یا وغوښتل شي چې موږ دې په افغانستان کې د سولې یو له تنظیم کوونکو واوسو او اروپایي ټولنه به حاضره وي چې د تضمین کوونکو رول ولوبوي.
تشکر.
لکه څنګه چې تاسو اروپایي ټولنې ویل، امریکا متحده ایالات هم ویلي دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیر ملاتړ کوي. خو که د ښاغلي خلیلزاده هڅو ته وکتل شي، دوی څو وارې له طالبانو سره لیدلې او په خبرو کې د پرمختګ خبره هم کیږي، خو افغان حکومت په دغو خبرو کې نه و. دا یو مسله. بل دا چې طالبانو په بیا بیا ویلي دي چې له افغان حکومت سره خبرو ته نه کینی. دغه مسله څه ډول ارزوي؟
هغه څه چې موږ د ښاغلي خلیلزاد له خبرو برداشت کړي دا دي چې دا خبرې د خبرو د پیل لپاره دي، د تفاهم په اړه نه. زما په نظر دا یو مثبت حرکت دی او د بین الافغاني خبرو له طرحې سره کوم تضاد نه لري. د دې تر څنګ ولسمشر اشرف غني د عمر داوودزي پر مشرۍ د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو د هڅو لپاره یو پلاوی ټاکلی چې دا د افغان حکومت نه وخت دی. خو هغه څه چې موږ یې اورو دا دي چې ځینې سیاسي ګوندونه غواړي جلا نه وخت ولري، خو زما په نظر دا نه وخت سو اړخیزه کول د سولې په پروسه کې د افغانانو اتحاد ته زیان رسوي. دلته یوازې افغان شموله خود حکومت پر مشرۍ پروسې ته اړتیا ده.
خو د حکومت لخوا د سولې د خبرو لپاره چې کوم مشورتي بورډ ټاکل شوی دی، د سیاسي ګوندونو د انتقادونو سره مخ شوی دی. تاسو دغه بورډ سره ډول ارزوي؟
اناونس بای د افغان ګورنمنت بټ اټ ریسیوډ ا ویری هیوج کریټیسیزم.
دټس ټرو بټ یو نو آی ثینک
خو دا یو حقیقت دی، خو دا ټیم باید منځوي نشي، ځکه دا یو ستر بورډ دی. د دولس کسیز مرکزی ټیم په خوا کې به کار کوي. مرکزی ټیم به له مشورتي بورډ څخه چې پکې سلاکاران، دولتونو استازي، د ښځو او نارینه و استاذ یو دینی عالمان شامل دي، ځینې نظرونه او مشورې واخلي.
Next to the team again you have this peace advisory board which is
this board is خو یو انتقاد هم ده چې دا بورډ یوازې مشورتي دی او اجرایوي صلاحیت نه لري.
This is not so clear.
دا مسله دومره روښانه شوې نه ده. ممکن خبره د دې برخلاف وي، یعنی دا بورډ اجرایوي واک ولري او دا په دې دلیل چې د بورډ په مشرتابه کې به تاسو ولسمشر او اجرایي رئیس ومومئ.
So I think it's more the other way around in fact.
Thank you very much, Mr. Ambassador.
Thank you to you. Thank you for visiting EU delegation.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې د هغه ځوانانو د کار پاړه غږیږي غواړي د افغانستان ټولو دولتي پوهنتونونو کتابتونونو ته کتابونه راټول کړي. و باورې چې دوی څنګه دا کار پیل کړ؟
کتابونه نول محصلین لستون سره مخ وو.
راتلونکي پروګرامونه یې سدي
هغه ولایت ته ځو یا د هغه ولایت پوهنتون ته ځو چې هغلته کتاب اړتیا
او که د کتاب ملګري یا نور ځوانان غواړي کتابونه تر خلکو ورسوي کوم خبرو ته باید پام وکړي؟
په خپل کار کې حوصله ولري. د روابط او شبکه ډېره مهمه ده.
دا خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي زه ابراهیم صافی وړاندې کوم.
کتاب د ژوند هغه ملګری ګڼل کیږي چې پوهانی د انساني ژوند د ارتقا یو مهم عامل ګڼي. خو په افغانستان کې اوس هم د کتابونو کمی شته او ډیر خلک په ځانګړي توګه په ولایتونو کې په اسانۍ کتاب ته لاسرسی نه لري. د همدې ستونزې د حل په خاطر اوس یو شمېر ځوانانو هڅې پیل کړې چې په ولایتونو کې کتابتونونه جوړ کړي او یا هم له شته کتابتونونو سره د کتابونو د غني کېدو په برخه کې مرسته وکړي. دا دوی له ډلې یو هم د کتاب ملګري بهیر دی. دغه ځوانان چې په خپل لومړي کار کې لوګر پوهنتون ته شاوخوا 3000 کتابونه راټول کړل اوس یې نیت کړی چې د پکتیکا پوهنتون لپاره هم کتابونه راټول کړي او دغه سی خپل کار نور ولایتونو ته هم وغځوي. دا کتاب ملګری بهیر یو غړی حسیب مومند وایي دا چې په پوهنتونونو کې کتابونه نشته نو ځکه یو غوښتل چې کتابونه ورته راټول کړي.
دغلته لوګر پوهنتون کې ضرورت وو، هغلته کتابونه نه ول، محصلین له ستونزې سره مخ وو، نو په همدې خاطر دغه مونږ خپل رسالت وګڼه. دا وجیبه وه د یو ځوان په صفت چې باید کار وکړو، نو په همدې خاطر دغه کمپاین را پیل شو او مونږ وکولای شو د کمپاین په ترڅ کې شاوخوا 3000 ټوکه کتاب را ټول او لوګر پوهنتون ته تسلیم کړو.
دا کتاب ملګری بهیر غړی منتشر شاهی وایي دا دوی لوی ستونزه دا وه چې په لومړیو کې چا پرې اعتبار نه کاوه، خو کله چې د ټولنیزو شبکو له لارې خپل کمپاین پراخ کړ نو کاري نتیجه ورکړه.
فیسبوک کې موږ ډېره ګټه فیسبوک نه واخیستله. په افغانستان کې خو معمول دا ده چې له فیسبوکونو او له دغه ټولنیز رسنۍ څخه بل ډول استفاده کیږي او دغه ټولنیز رسنۍ هغه اصلي ماهیت ده، هغه د جوړښت هغه اصلي عامل دغه ده چې ټولنیز ستونزې پیل کړو په کم وخت کې. موږ د کمپاین هغه اصلي جوهر چې دا فیسبوک کې ډېر نتیجه ورکړل. په لومړیو کې موږ ته سخت وه اعتماد سازي. فقط فیسبوک کې مثلا هیواد سره تاسو موږ ته 15 کتابونه مثلا موږ سره مرسته وکړه. موږ بیا هلته یو پاڼه ورته جوړه کړې وه، هغلته هیواد صاحب نه یو مننه وکړه. لاندې به مثلا خلکو کومنټونه کول چې مثلا زما ماده یم چې تاسو یو 3 کتاب یا 2 کتاب یو کتاب مرسته وکړم. فکر کوم خلکو ویل چې اصل خو ممکن دوی رانسي، خو مونږ جدي ولو، مونږ به ادرس وشکا واخستو مثلا هر نقطې کې بوچو. تاسو باور وکړئ به مونږ یو ورځ خیرخانه ته لاړو، ارزان قیمت نه خیرخانه ته لاړو. هغه هلته مونږ ته یو چا 3 کتاب را کړی دي. هغه کتابونه دی هغه نه مثلا مونږ ډیره کرام مصرف کړی، خو مونږ نه باید حرکت حرکت د باید هغه ونشي. خلک مایوس نه کړل، ورغلو کتابونه مونږ ټول کړل.
ویل کېږي لا کتابتونونو سره د مرستې په لړ کې ډیر خلک خپل هغه کتابونه ډالۍ کوي چې د دوی خوښ نه وي یا ډیر ګټور نه وي. خو دا چې د کتاب ملګرو د دې ستونزې د حل لپاره څه کړي، حسیب مومند وایي
نه خیر دغه پروسه خو چې لویه شوله دلته مونږ سره نقدي مرستې وشولې، چې هغه نقدي مرستې مونږ بیا خپل زړه کتابونه واخیستل او داسې کتابونه واخیستل چې پوهنتون د ضرورت وي. دا کتابونه نه واخیستل شول، پوهنتون مونږ ته لیستونه بار بار لیستونه راولېږل، دغه لیست مطابق او دوی ضرورت مطابق مونږ نوي کتابونه واخیستل او هغوی ته مو لېږل.
دا کتاب ملګری بهیر یو غړی اقبال احمد آریان سره له دې چې د خپل کار پایلې ښې ادبي، خو له حکومته په دې ګیله مند دی چې د ډیرو دولتي کتابتونونو الماری لا هم خالی دی.
زه امیدوار یم چې دا روند حتما نتیجه ورکړي، ځکه چې مونږ دې نتیجه ترلاسه کړو او زموږ ونتې نور ځوانان په افغانستان کې شته چې دا کارونه کوي او الحمدلله په دې څو کالو اخیرو کې ډېر نتیجه مونږ په ترلاسه کړې دي. هرڅنګه چې مونږ لږ څه ګیلې هم د دولت نه لرو، هغه د چې دولت مسؤلین د دغه روند هیڅ د سیمو شخصه برنامه نه لري. حتی زه ډیر په جرأت ویل شم چې په علمي یا ملي پنتونو کې زمون کتابتون بنده یا زمون کتابتون کې اجیر یا مسئول نه لري. نو زه امیدواریم چې دا روند او زمون نور افغانان چې دا روندونه د څو کالو په اخیر کالو کې یا په خصوص د شپږو میاشتو نه د خواته څو نور روندونه هم په کابل کې جوړ شوي دي او په نور ولایتو کې مناسبه نتیجه ورکړي ده. او زه امیدوار یم چې حتما نتیجه ورکړي.
منتشر شاهی وای دا کتاب ملګرو د بهیر لاره پیلولو هدف دا وو چې افغان ځوانان و هڅوي خپل سنځ خپل حل کړي او د نورو په تمه کیننی.
ما ویلې ایسو کوم سره مسر مرسته نه کی دولت نه کی بلکې مرغان نه کی د دوه عمر درس ملنه نفوس چې موږ اوس وای چې په افغانستان کې موږ لرو یعنی دا درس ملنه نفوس کې یو کس یا دوه کس سره پیدا کیږي چې یو کار په خپل حکومت سره نه سو کومه کوم سره نه کی کنه لاس تر ځنی کینو کنه حرکت سره وکي. یو بل مسله دا موږ خو دې هم دا کله وې دا باندې یو په خو با شرونه ول خلک به تنر کنه اساس یو دولت راسی یو ارګان راسی دی پل ور جوړ کی سړک ور جوړ کی مثلا د جمعات بامې ورته کاغل کی خلق بسرا ٹولے دل او زونان تبے وظیفے اور کولے مشان مورتنا اصل چھے بیم دم کڑی ہو آکار با پگاڑا بندے کی دا مال دا فرمولا دلتا نہیں اجرا کی اجرا کی دا نسی نو پلمڑے کی کار لگ ساخت ہو تقریبا یونی مو نئی کم پوسٹ چھما کڑی ہو دی دا بحیر دی پہلے اعلانو فیس بوک کے ہیچ چھا مونگتا تا یو جواب نورا کڑی آتا نزدی مل گرو خو روز تا بیا خوش ہوا و بلاخرہ اس لوګر پانتون ډیر کتابونه لري.
ښاغلی شاهی وای خپل کار ته به دوام ورکړي او له دې وروسته غواړي په نورو ولایتونو کې هم د پوهنتونونو له کتابتونونو سره مرسته وکړي.
د کتاب ملګری بهیر د پکتیکا پانتون لپاره کار کوي. کتابونه عین شی پروسه ده کتابونه ټولو د پکتیکا پانتون ته انتقالو لاغس خو وروسته یو بل ولایت ته ځو ممکن مزار شریف ته لاړ شو ممکن بامیان ته لاړ شو ممکن کنړ ته لاړ شو ممکن هرات ته لاړ شو خو هغه ولایت ته ځو یا د هغه ولایت پوهنتون ته ځو چې هغه ته کتاب اړتیا مونږ ته دغه خطکشان چې شوي دي د افغانستان په نقشه کې مونږ ته دا مهمه نه دي مونږ افغانان یو او د دغه بهیر یو له اهداف څخه همدغه هم ده چې یو لوګری دی د پکتیکا پوهنتون ته کتابونه ټول کړي پکتیاوال دی پنجشیر پوهنتون ته کتاب ټول کړي نو انشاء الله تعالی د کتاب ملګری به د افغانستان که خدای وغوښتل انشاء الله تعالی ټول ولایت ته ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو اوري دا چې د کتاب ملګرو بهیر به د مطالعې د فرهنګ په غوړېدا کې څومره مرسته وکړي ولې لا هم په تعلیمي مرکزونو کې کتابونه نشته او کله کتاب ملګری یا نور ځوانان غواړي کتابونه تر خلکو ورسوي کوم خبرو ته باید پام وکړي. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال او د ولسمشر له فرهنګي مشاور استاد اسدالله غزنفر سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
استاد په دې ورستیو کې د کتاب ملګرو په نوم یو شمېر ځوانانو د پوهنتونونو لپاره کتابونه راټول کړل او یو پوهنتون ته تر اوسه ورکړی او دغسې غواړي نور پوهنتونونو ته هم دا کار وغځوي. دغه کار به د مطالعې د فرهنګ په غوړېدا کې څومره مرسته وکړي؟
هیواد صاحب د کتاب د کلتور د غوړولو لپاره یو شرط هم دا دی چې کتاب وي چې خلک یې ولولي. کتابتونونه خصوصا هغه کتابتونونه چې په کافي اندازه کتابونه ولري او د کتاب ویلو لپاره یو ماحول او لازم چاپیریال ولري، یعنی مثلا په ژمي پکې په کتابخونه کې هوا ډېره یخه نه وي، په اوړي پکې هوا ډېره ګرمه نه وي، مناسب ځای د کتاب لوستلو لپاره ولري، کافی نور او رڼا ولري. هغه کتابدار داسې سړی چې څوک ورځي نو بده رویه ورسره ونه کړي، د کتاب لوستونکو حوصله افزایي وکړي. نو که دغسې شرایط او په کتابتونونو کې کتابونه وي نو خلک به په ډېرې خوشحالۍ ورسي، خصوصا محصلان. نو زما په خیال باندې کتابونه کتابتونونو ته ورکول، د کتابتونونو غني کول، خصوصا که کتابتونونه هم بیا نور لازم چاپیریال هم د مطالعې لپاره ولري، د کتاب او مطالعې د کلچر په غوړولو کې به ډېر مؤثري.
د تیرو څو کلونو په پرتله سرل دی چې ډېر پوهنتونونه جوړ شول، ډېر نور روزنیز مرکزونه، خو بیا هم کتابونه ور نه وړل شول، که کتابتونونه هم درلودل الماری خالی وي. ولې دې برخې ته توجه نه ده شوې؟
یو خو زموږ په ډیرو چارو کې هماهنګي نه وي، د حقیقت دی. یعنی د کتابخانې لپاره بودیجه پیدا سي، خو بیا په هغه وخت کې دې ته فکر نه کېږي چې د کتابخانې لپاره خو تنا کوټه په کار نه ده، تنا قفسچه په کار نه ده، بلکې کتابونه هم پکاري. دا زموږ یو عمومي ستونزه ده، ګومان کوم په دې برخه کې به هم همدا مشکل دي. البته مشکلات نور هم دي. یو دا دی چې د کتابتون جوړول، د قفسچو جوړول دا بنیادی کارونه دي کتابونو د پیدا کولو لپاره، خو د کتاب پیدا کول بیا هڅو ته هم ضرورت لري. نو په هغه کې بیا کېدای سي چې ټولنه، ځوانان، د مدني فعالیت شوقیان دا برخه واخلي او کتابتونونه ورو ورو غنيسي.
یو کار خو دغه وشو چې د یو کتابتون لپاره کتابونه راټول شول، خو له دې وروسته یو بل کار چې دغه کتابونو مطالعې ته زمینه برابره شي، هغه څنګه امکان لري چې ځوانان تشویق شي، راشي او له دغه کتابونو استفاده وکړي؟
د پوهنتونونو لپاره خو د تشویق یو عامل خپل استادان دي. که استادان په خپل له مطالعې سره علاقه ولري، نو زده کوونکو ته به ووایي، زده کوونکي به وهڅوي، محصلان به وهڅوي چې دغه کتابونه دي دا ولولي. بل نورې لاری هم شته، مثلا دی جنو د مطالعې دی جنو مسابقو یا دی جنو پروګرامونو جوړول. زما په خیال کې د پوهنتونونو کلتوري او فرهنګي فعالان یو څه توجه وکړي، د کتاب او مطالعې دی فرهنګ په غوړولو کې لویه برخه اخیستلی سي. استادان هم دا کار کولی سي. مثلا یو محصل ته دا ویل چې په دې سمستر کې خامخا غیر له یو درسي کتاب یو بل کتاب ولوله او بیا دغه کتاب پیسه کې لیکچر ورکه.
استاد، په تیرو څو کلونو کې مثال ځوانان راپورته شول په ځینو ولایتونو کې کتابتونونه جوړ کړل او تر اوسه دغه کار دوام لري، دوی باید کومو خبرو ته ډیره توجه وکړي چې د دوی کار اغیزمن تمام شي؟
اول خو له دغو ځوانانو ډیره مننه. دا واقعا اجتماعي او مدني فعالان دي. دوی واقعا د خیر کار کوي او لوی کار کوي. مدني فعالیتونه رضاکارانه فعالیتونه دي. لو چا ست کتاب غوړي، بیا بیا به وسره رابطه نیسي، بیا بیا به غوښتنه ځینې کوي، هغه ځایونه به پیدا کوي چې هغه ممکن کتابونه ولري. زما په خیال باندې دوی په خپل کار کې حوصله ولري او زمنن اجتماعي روابط شي. د روابطو شبکه ډېره مهمه ده. هغه څوک چې مدني فعالیت کوي، دا یو مدني فعالیت ده. په هغو کې د یوې شبکې جوړول، د یوې اجتماعي شبکې پالل او د دې اجتماعي شبکې پراخول، دا ډېر مهم عناصر.
په دې سره دا تاندې سانګې د خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
آزادي رادیو، لوونه تر وو.